د ماسپخین 2 بجې دی. السلام علیکم د ازادي رادیو روان خبرونه ته ز فریده هوټ سیفی خپل همکارانو سره ستاسو هر کله کوم او ری چی د افغانستان د حکومت د سیاسي اپوزیشن د ملي ائتلاف وای چی د جمهوریت ریاست راتلونکو انتخاباتو ته کاندید مشخص شوه دی. د افغان حکومت ځینی سیاسي مخالف ډلې تمه لري چی د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سرتاج عزیز سره وګوري. ټاکل شوی دی چی سرتاج عزیز سبا کابل ته ورسیږي. په هلمند کې د سنگین ولسوالۍ لپاره د ملي امنیت مدیر او دغه 15 تنه ساتونکي وژل شوې دي. په روانه خبرونه کې په دې اړه لګروسته تفصیل اوري. په خبرونه کې راغلي چې د اسرائیل او فلسطین رهبرانو موافقه کړې چې مخامخ د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د سولې د مذاکرې له 2000 میلادي کال راهیسې په ټپه درېدلې وي. خو لومړی به راشو د افغانستان خبرونو ته. ناجیه صافی وړاندې کوي.
جمهور رئیس حامد کرزی د انتخاباتو قانون توشیح کړ. په کابل کې یو ځل بیا د تورو خیخو لرونکو موټرو د ګرځېدو د مخنیوي کمپاین پیل شو او چارواکي وایي په کندز ولایت کې پر ایډز د اخته کسانو شمیر 9 تنو ته رسیږي. د خبرونو تفصیل. جمهور رئیس حامد کرزی د انتخاباتو قانون چې ملي شورا تصویب کړی توشیح کړ. د خبر د جمهور ریاست د چارو ادارې نن په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ورکړ. سورج مخکې جمهور رئیس کرزی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دندو صلاحیتونو او تشکیلاتو قانون هم توشیح کړ. کتونکي د دې قوانینو توشیح کېدل د جمهور ریاست د 2016 کال د انتخاباتو لپاره په آمادګیو کې یو پرمختګ بولي. د افغانستان ملي ائتلاف وایي په کابل کې د پاکستان سفارت د دې ائتلاف له مشر ډاکټر عبدالله عبدالله څخه غوښتي چې ورسره خبرې وکړي. د دغه ائتلاف ویان سید اقا فضل سنگچرکی نن ازادي راډیو ته وویل اټکل کېږي چې پاکستان د ملي ائتلاف له مشر څخه وغواړي چې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم له مشاور سرتاج عزیز سره لیدنه وکړي. ټاکل شوی سرتاج عزیز سبا کابل ته راشي. له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو پیلیدل او اسلام آباد ته د ولسمشر حامد کرزی د سفر په اړه خبرې له افغان چارواکو سره د نوموړي د لیدو د اجنډا په سر کې راځي. د کابل پولیسو یو ځل بیا په دې ښار کې د تورو خیخو لرونکو موټرو د ګرځېدو د مخنیوي کمپاین پیل کړ. د کابل د امنیت قمندانې مرستیال جنرال داود امین وویل چې دغه اقدام وروسته له هغې له سره پیل شو چې خلکو شکایت وکړ چې ځینې جګپوړي چارواکي لا هم د تورو خیخو او غیر معیاري پلیټ لرونکو موټرو کې ګرځي. نوموړي وویل چې د نن ورځې په دې کمپاین کې د لوړ پوړو دولتي چارواکو لسګونه موټرې درولي او شیشې ور پاکی کړی دی. او چارواکي وایي په کندز ولایت کې پر ایچ آی وی ناروغي اخته کسانو شمیر 9 تنو ته رسیږي. په کندز ولایت کې د ایډز ناروغي د کنټرول د کلینیک مسؤل ډاکټر عبدالظاهر ازادي رادیو ته په دې اړه وویل.
یو واقع موږ د سلرو چې هغه د سعودي عربستان نه ډیپورټ شوی واقع ده چې د هغه فامیل په سعودي عرب کې اوسیږي. یو واقع موږ داسې لرو چې د هغه تاریخ شنه داسې معلومیږي چې هغه په تاجکستان کې وخت تیر کړی دی. ممکن د دغه وجه نه شي.
نوموړي وویل چې په 2011 میلادي کال کې په ټول هیواد کې د ایچ آی وی 1150 پیښې ثبت شوې وي، خو په 2012 کال کې د غشمیره 2018 پیښو ته رسیږي. دا د افغانستان نړیوال مهم کورنۍ خبرونه. بهرنۍ خبرونه له فرشته جلال زین اوري.
د اسرائیل او فلسطین رهبرانو موافقه کړې چې مخامخ د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د سولې دغه مذاکرې له 2010 میلادي کال راهیسې په ټپه درېدلې وې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په اردن کې دا خبره وکړه او دا یو تاریخي پریکړه بللې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې متحده ایالاتو له دواړو لورو دا ډاډ ترلاسه کړی چې د روان بحران د پای ته رسولو لپاره به مخامخ خبرې کوي. د جان کیری په وینا په خبرو کې د فلسطیني مذاکره کوونکي هیئت مشر صاحب عرقات او د اسرائیل د عدلي وزیر زپی لیونی به راتلونکي اونۍ په واشنگتن کې سره وګوري. هغه د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس او د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ستاینه وکړه چې خبرو ته د بیرته ستنېدو لپاره دغسې زړوره پریکړه کړې ده.
د مصر د لری کرشوی ولسمشر محمد مرسی د پلویان او مخالفان ترمنس په پرونی خړب کې لشتل جدرې ته نوجل سوي دي. د انیل د سین پر غاړه د منصور په نوم په شارګوټ کې په دوغنښتو کې دوی شې دی او یو ماشوم وژل سول. د خړب پرون د محمد مرسی په پلوی د زورګونو کسانو د مظاهرو په ترڅ کې پیښ سوي دی. مظاهره چانو بیا هم وخت د لری کرشوی ولسمشر محمد مرسی د بیرته ستنېدو غوښتنه کوله. تیر شپه تر نیمې شپې وروسته هلیکوپټر ولیدل سوي چې د قاهرې پر تحریر میدان د مرسی پر مخالفینو له هوا څخه د مصر بیرغونه وشندل. د مصر لری کړی شوی ولسمشر محمد مرسی د مصر د پوز له خوا په یوه ناڅرګند ځای کې نظر بندی او د اخوان مسلمین یو شمیر نور مشران هم نیول شوي دي چې ورسره په دې هیواد کې د دغې ډلې د ځپلو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشر ناوی پیلی د مصر له نوي حکومت غوښتنه کړې چې د دغو نیولو د مشروعیت په اړه توضیحات ورکړي او همدارنګ وایي چې آیا د نیول شویو کسانو لپاره کومه محاکمه په پام کې نیول سوې ده که نه. په روسیه کې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی نن د کریوف له ښار څخه چې د اختلاس په جرم هلته په 15 کاله بند محکوم شوی و په ریل کې مسکو ته ورسید. الکسی ناوالنی د څارنوال د غوښتنې پر اساس د مسکو د ښاروالۍ په انتخاباتو کې د ګډون په خاطر له زندانه پرون خوشي سو. نن مسکو ته له رسیدو سره سم د هغه پلویانو د ریل په سټیشن کې د ده هرکلی وکړ. ناوالنی له خپلو پلویانو مننه وکړه چې له زندانه یې د خلاصېدو لپاره مرسته ورسره کړې ترڅو دی د مسکو د ښاروال د چوکۍ لپاره په انتخاباتو کې برخه واخلي. الکسی ناوالنی ویلي چې له توقیف څخه د آزادۍ څرګندوي چې په روسیه کې د خلکو زور د زیاتېدو په حال کې دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په دې هېواد کې پر یوه تورپوستي ځوانکي هلک ترایون مارتن د دزو د هغه د قتل او د هغه د قاتل د برئات په اړه اول وار خبري وکړه. جمهور رئیس اوباما وویل چې پر ترایون مارتن دزو افریقای ول اصل امریکایان په قهر کړی دي ځکه د مسلې یو اړ بیا د بخوانیو کلونو د بی عدالتو یو رنگ تازه کړ.
When Trayvon Martin was first shot
دا وای کله چې پر ترایون مارتین دزې شوی وې ما وویل چې هغه پېښه زما لزوی سره کېدلی شوی. زما مطلب دا و چې 15 دېرش کاله پخوا زه د هغه پر ځای کېدلی شوی او کله چې تاسو له دې عمله پر افریقایي او لاس امریکایانو کې موجود غم او غصې ته وګورئ فکر کوم په دې پوهېدل مهم دي چې هغوی دغه پېښې ته د هغو تاریخي پېښو له نظره ګوري چې خلک یې نه شي هېرولی. ولس کلن ترایون مارتین د 2012 کال د فبروري په میاشت کې د جورج زمرمن په نوم د وطن لخوا چې په سیمه کې په دولتلانه ډول پیره کوله وویشتل او ووژل سو. زمرمن څو ورځې مخکې د محکمې لخوا بری شو او څارنوالانو وویل چې هغه له ځانه د دفاع په خاطر ډزې کړې دي. د محکمې تر دې پرېکړې وروسته زرها او قهرجنو امریکایانو مظاهرې وکړې او د ترایون مارتین لپاره یې د عدالت غوښتنه وکړه. او نن په مسکو کې د شلو صنعتي هیوادونو د مالیه د وزیرانو د غونډې دویمه او وروستۍ ورځ د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د مالیه وزیران په خپلو هیوادونو کې د مارکیټونو د نورې ګډوډۍ پر راتلونکي باندې بحث کوي.
ازادي راډیو اوري چې هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر او بجو خبرونه لري. پروانه خبرونه کې اوري د افغانستان د حکومت د سیاسي اپوزيشن ډله ملي ائتلاف وایي چې د جمهوریت ریاست راتلونکو انتخاباتو ته کاندید مشخص شوی دی. د افغان حکومت ځینې سیاسي مخالف ډلې تمه لري چې د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سرتاج عزیز سره وګوري. په هلمند کې د سنگین ولسوالۍ لپاره د ملي امنیت مدیر او د هغه 15 تنه ساتونکي وژل شوی دي. د خوست سوداګر د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو غوښتنه لري او وایي دا د افغانستان د خلکو په ګټه دی.
کوم دغه لار ترانزیت چې زموږ لار 300 کیلومتر لنډه ده زموږ ټول سوداګر به د خوست ته ټول افغانستان کې مليږي.
په اقتصادي ډګر کې د چین او امریکا د سیالیو په اړه اوري چې ویل کېږي ممکن نه راتلونکي کې چین مخکې شي. او د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه کې د ځوانانو خبري اوري چې په خپل هیواد کې د کار په هیله دي. د افغانستان د حکومت د سیاسي اپوزيشن یوې ډلې ملي ائتلاف ویلي د جمهوریت ریاست راتلونکو انتخاباتو ته کاندید مشخص شوه دي. د ډاکټر عبد الله په مشرۍ ملي ائتلاف وی هڅې روان دي چې خپل کاندید ته د نورو ډلو ملاتړ هم تر لاسه کړي. بلخوا د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکارۍ شورا هم ویلي چې د کاندید د وړاندې کولو په اړه غور کوي. د بیلابیلو ډلو لخوا د کاندیدانو د وړاندې کولو هڅې په داسې حال کې ګړندې شوې چې جمهور رئیس انتخاباتو قانون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د صلاحیتونو او تشکیلاتو قانون توشیح شو. د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د 1993 کال د حمل پښ پړه سمکیږي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د احمد زبیر شمن ریپورت ته.
ملي ائتلاف چې مشر یې ډاکټر عبدالله د جمهوری ریاست په تیرو انتخاباتو کې د جمهور رئیس حامد کرزي په وړاندې تر ټولو مخکښ کاندید وای، راتلونکو انتخاباتو ته هم کاندید مشخص کړی خو اوس یې نه اعلانوي. د ملي ائتلاف ویان سید آقا فاضل سنچارکی ازادي راډیو ته وویل د دوی کاندید د ائتلاف لمن څخه یو کس دی. نوموړي وویل ملي ائتلاف به خپل دغه کاندید د روژې په پای کې اعلان کړي او اوس هڅې روانې دي چې د ځینو نورو ډلو ملاتړ هم ورته راجذب کړي.
در داخل خود ائتلاف ملی
د ملي ائتلاف په منځ کې دا کاندید مشخص شوې دی، خو له نورو ډلو او سیاسي ګوندونو سره خبرې روانې دي او ټاکل شوې ده چې د روژې د مبارک میاشتې تر پایه پورې د ګوندونو او ائتلافونو د شورا په منځ کې یا بهر دا خبرې دوام پیدا کړي او د روژې د میاشتې په ختمېدو سره به وکتل شي چې له ملي ائتلاف بهر هم څومره ګوندونه له ملي ائتلاف سره یو ځای کیږي.
د جمهور ریاست په تیرو انتخاباتو کې ډاکټر عبدالله د ملي ائتلاف کاندید چې له جمهور رئیس حامد کرزي وروسته تر ټولو ډیر رایې ګټلې وې. یونس قانوني، نورالحق علومي، سید علي کاظمي او ډاکټر شریف فایز د ملي ائتلاف ځینې نور مخکښ غړي دي. دوی په دې اړه څه نه دي ویلي چې اوس ولې د خپل کاندید نوم نه څرګندوي. تر دې مخکې د جمهور رئیس حامد کرزي ورور محمود کرزي ویلو بل ورور قیوم کرزي باید د 2014 کال د جمهور ریاست په انتخاباتو کې یو کاندید وي. په عین حال کې په دې وروستیو کې ځینو رسنیو راپور ورکړ چې پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیف د یو ائتلاف لخوا د جمهور ریاست انتخاباتو ته کاندید دی او قسیم فهیم او محمد محقق مرستیالان دي. خو د ملي جبهې یو غړي محمد محقق دا راپورونه غلط وبلل. محقق څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته وویل د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکارۍ شورا چې شاوخوا شل ګوندونه او ائتلافونه پکې شامل دي هڅې ګړندې کړي چې خپل کاندید وړاندې کړي.
موږ که چیرې د کاندیدېدو او یا د کاندید د وړاندې کولو په اړه تصمیم نیسو د ګوندونو د همکارۍ د شورا په چوکاټ کې به وي او دا هڅې روانې دي. نن هم زموږ په کور کې د دې شورا د 12 ګوندونو استازو غونډه درلوده. موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې په راتلونکو اونیو کې به خپل کار چټک کړو تر څو وکولی شو د ګوندونو د همکارۍ له شورا څخه یو ټیکټ یا دوه ټیکټه برابر کړو.
سلام کړم با مشورې هم
د ځینو نورو ډلو لخوا هم د کاندیدانو د وړاندې کولو لپاره هڅې روانې دي. د راپورونو له مخې په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر زلمای خلیلزاد او د انتقال د پروسې مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی هم د دې انتخاباتو په اړه د ملي اجماع د جوړېدو هڅې پیل کړې دي. جمهور رئیس حامد کرزی هم ویلي خبرداوی د ملي اجماع لارې راتلونکو انتخاباتو ته دوه یا درې کاندیدان را مخې ته شي. که څه هم بیلابیل لوري د ملي اجماع د جوړېدو خبرې کوي خو تر اوسه هیڅ لوري دا اجماع نه ده تعریف کړی او نه هم معلومه ده چې آیا کوم لوري به د داسې اجماع رامنځته کېدو باندې بریالی شي او کنه.
و مو ریدل چې د افغانستان د حکومت د سیاسي اپوزيشن ډلې ملي ائتلاف لخوا ویل شوې دي چې د جمهوریت ریاست راتلونکو انتخاباتو ته کاندید مشخص شوی دی خو د اینې دی ویلي چې دغه کس څوک دی. اخوا د افغان حکومت ځینې سیاسي مخالفي ډلې تملري چې د پاکستان له صدر اعظم له سلاکار سره چې ټاکل شوی د سبا کابل ته ورسیږي خبرې وکړي. په دې اړه تر لږ ځنډ وروسته تفصیل اوري.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغان حکومت ځینې سیاسي مخالف ډلې تملري چې د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سرتاج عزیز سره ملاقات وکړي. دوی وایي د سولې ټینګښت او د تروریزم له منځه وړل د افغانستان جدي اړتیا ده او د پاکستان له دې چارواکي څخه به یو ځل بیا په دې برخه کې د عملی همکارۍ غوښتنه وکړي. ټاکل شوی سرتاج عزیز سبا یعنې د یکشنبې په ورځ له افغان چارواکو سره د خبرو په هدف کابل ته راشي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په ریپورت کې.
د افغان حکومت ځینې سیاسي مخالف ډلې وایي چې تر اوسه د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سره د ملاقات رسمي بلنه نه ده ورکړل شوې، خو دوی تمه لري چې له سرتاج عزیز سره به وګوري. ملي ائتلاف وایي په کابل کې د پاکستان د سفارت یو چارواکی د شنبې په ورځ ناوخته د دې ائتلاف له مشر ډاکټر عبدالله عبدالله سره ملاقات لري، او دوی ډاډمن دي چې له سرتاج عزیز سره به د خبرو اترو بلنه هم ورکړل شي. د دې ائتلاف ویان سید آقا فاضل سنچارکی ازادي راډیو ته وویل که چیرې د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سره د دوی ملاقات وشي، نو په ځینو مهمو برخو کې به د پاکستان د عملی همکارۍ غوښتنه وکړي.
یک مقام سفارتشان امروز تقاضای ملاقات کرده،
دوی د سفارت یو چارواکي غوښتنه کړې چې نن د ملي ائتلاف له مشر سره ملاقات وکړي. داسې احتمال شته چې د سرتاج عزیز سره د ملاقات موضوع به هم مطرح کړي. تر اوسه له ملي ائتلاف څخه رسمي غوښتنه نه ده شوې. که هغوی د ملاقات بلنه راکړي، موږ به رد نه کړو، ځکه د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستونزې زیاتې دي او په دغه ستونزمنو موضوعګانو به حتما خبرې کیږي.
ملي ائتلاف وایي سوله له تروریزم سره مبارزه او د افغان سوداګرو د ستونزو هوارۍ د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمې موضوعګانې دي، او دوی به له دغه پاکستاني چارواکي سره خبرې پرې وکړي. ټاکل شوی وه د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د شنبې په ورځ کابل ته سفر وکړي، خو دغه سفر یوه ورځ وځنډېد او د یک شنبې په ورځ به ترسره شي. له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو پیلېدل او اسلام آباد ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر په اړه خبرې له افغان چارواکو سره د نوموړي د لیدنو د اجنډا په سر کې ځای لري. له دې وړاندې هم د پاکستان د صدر اعظم په ګډون د دې هیواد چارواکو افغانستان ته په خپلو سفرونو کې د سیاسي مخالفینو له مشرانو سره کتلي دي. پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې ویلي دي غواړي چې په افغانستان کې له ټولو ډلو سره ښې اړیکې ولري. بلخوا د حق او عدالت ګوند وایي که له سرتاج عزیز سره خبرې د ملي ګټو پر بنسټ وي وبه یې مني، او که نه د رد ځواب به ورکړي. د دې ګوند د رهبرۍ شورا غړی اویان حمیدالله فاروقي په دې اړه وایي
تر اوسه په دې باندې موږ کوم تصمیم نه لرو، ولی په دې خاطر چې که زموږ ملي منافع د وطن ایجابوو بیا به ورسره وغږېږو، که نه بیا خو به معذرت ترې وغواړو. مګر تر اوسه پورې د هغو لخوا هم کوم تقاضا نه ده شوی، او موږ هم په خپله په اجرایي کمیټه کې دا مسله نه ده مطرح کړی.
د احمد ضیا مسعود په مشرۍ د افغان حکومت یوه بله سیاسي مخالفه ډله ملي جبهه هم وایي چې له سرتاج عزیز سره په ملاقات غور کوي، خو تر اوسه بلنه نه ده ورکړل شوې. ځینې کتونکي له دغو افغان سیاسي ډلو په خاصه توګه د پخواني شمالي ټلوالي له مشرانو سره د پاکستاني چارواکو لیدنې مهمې بولي، او وایي پاکستان هڅه کوي چې دوی او طالبان سره نږدې کړي. د دوی په باور د پاکستان دغو هڅو ډېره نتیجه هم ورکړې، ځکه خو طالبان د افغان دولت پر ځای له پخوانۍ شمالي ټلوالي سره خبرو ته امادګي ښیي. خو دا هغه څه دي چې افغان حکومت او په ځانګړې توګه جمهور رئیس ترې ویره لري.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغان حکومت ځینې سیاسي مخالفې ډلې وایي چې د سولې په ټینګښت کې د پاکستان رول ډیر مهم دی، او د پاکستان د دې چارواکي راتلو په وخت کې به له هغې یو ځل بیا غوښتنه وکړي چې په دې برخه کې عملي همکاري وکړي. دا به واورو چې عام افغانان افغانستان ته د پاکستان د یو چارواکي د راتلو، یعنی د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز راتلو ته عام افغانان په کوم نظر ګوري؟
ستاسو له پیغامونو نه
نور آقا دسته ده بیمیچ شیطان ده او خدای میربان ده که او کار وشی انشالله. بگا ورطا خوشحالی که راشید، بگا افغانستان جور شی، وطن آرام شی، خلق آرام شی، پاکستان دون لری. اقا اقام ده مگو رور ده که مسلمان ده باید راشید دام سامه بولری که افغانستان آرام شی یا اولاد شی.
د پاکستان د افغانستان په قبال کې سیاست تر اوسه پورې واضح ده. دا دیمون د هغه ضعف دولت ده چې دی هغه توقع کوي، هغه د هغه په هیله دي چې پاکستان په افغانستان باره کوم مثبته سیاست په لاس کې ونیسي.
دویم ضرورته یم خدای دې وکړي چې په اخلاص باندې راشي، هر هغه څوک چې دوه جانب مقابل کېږي په اخلاص باندې ووسي حتمي نتیجه سته. نواز شریف وعدې ورکړې دي، تر عمل به یې وګورو.
په هلمند کې د سنگین ولسوالۍ لپاره د ملي امنیت مدیر او د هغه 15 تنه ساتونکي د ماین پیوی چاودنې کې وژل شوي دي. همدا ډول په سنگین کې د اتو ماشومانو د ټپي کېدو ترڅنګ د یوې میرمنې د وژل کېدو خبر هم ورکړی شوی دی. په هلمند کې په یو شمېر نورو پیښو کې هم د ملکي کسانو په شمول دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا په دې وروستیو کې تر ټولو ډېرې پیښې دي چې په څو ساعتونو کې په هلمند کې کېږي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی پر ریپورت کې.
په سنگین ولسوالۍ کې د پوپلزو سیمې ته څیرمه د لوی سړک پر سر د ملي امنیت پر سرتیرو او د سنگین لپاره د ملي امنیت ګمارل شوي سرپرست مدیر عبدالرحمن د من چاودنه شوې او د ده په شمول یو محلي پولیس او 15 تنه د ملي امنیت سرتیر وژلي او یو بل د ملي امنیت سرتیر یې ټپي کړی دی. د سنگین د ولسوال مرستیال محمد رسول ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت د سرتیرو موټر د لوی سړک پر سر د یوه نوي ډول ماین له امله چې پر پاخه سړک هوارېږي ختلی او مرګ ژوبله رامنځته کړې ده.
د ملي امنیت پر کسانو باندې چاودنه برای د شپې لس نیمې بجې وې. دغه چیښې فرش هم یو رمونچي مین دی چې په سړک هوارېږي. دوی تللي دي په پوزو هلته د دوی کور و کلي دي. د مدیر عبدالرحمن نومېدی. نو دا خو چې راتله بس تصادق په دغه مین کې شېږي شپږ کسه یې شهیدان دي. یو زخمی دی د مدیر په شمول شپږ شهیدان دي.
د ملي امنیت رسمي سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د سنگین د ولسوال مرستیال وایي دا ګړې د سنگین په یو شمېر سیمو کې د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو طالبانو په ضد عملیات روان دي او هغه پوستي چې څه موده وړاندې له محلي پولیسو څخه نیول شوي وې بېرته د دولتي ځواکونو په لاس ورغلي دي. د سنگین په دغه عملیاتو کې په یوه کور کې د هوان د یوې ګولۍ د لګېدو له امله د اتو ماشومان د ټپ کېدو خبر هم ورکول شوی دی. د لشکرګاه ښار د ایمرجنسي د روغتون یوه ډاکټر د نامه د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې یوه میرمن هم ټپي سوې وه چې روغتون ته په لاره کې سا ورکړې ده. خو د ولسوال مرستیال د دې پیښې په اړه ناخبرې ښیي. بلخوا تیر ورځ په مرجی ولسوالۍ کې روژه ماتي ته نږدې د لوی چرای په سیمه کې د مین د چاودنې له امله د یوه پولیس په شمول ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وښوده. د هلمند د والي وین عمر ځواک وایي په دې پیښه کې د یوه پولیس په شمول 15 تنه ملکي کسان ټپیان شوي او یو ملکي کس وژل شوی دی. خو د مرجی اوسیدونکي وایي په چاودنه کې 3 تنه ملکي کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي چې په ټپیانو کې یو پولیس دی. همداراز په نتالي کې د مین په یوه چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او یو بل سخت ټپي دی.
په مرچي ولسوالۍ کې تېر ماښام چې تقریبا شپږ نیمې بجې راځي تو ځای کې د وسلوالو مخالفینو یو ریموټ کنټرول ماین چې په لویه چاره کې کېښودل شوی و. په ترڅ کې څلور ملکیان زخمیان دي، دوه ملکیان شهیدان دي او یو پولیس هم زخمي دی.
دا په هلمند کې په څو ساعتونو کې رامنځته شوې مرګ ژوبله ده. داسې ښکاري چې هلمند نام نه سوی دی. وسلوالو طالبانو د دې نورو پیښو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. خو د طالبانو ویان کرسوپ احمدي په سنګین کې د اتو دولتي سرتیرو د وژل کېدو او شپږ نور د ټپ کېدو خبر ورکړ دی. هغه په ځانګړي ډول نه دي ویلي چې دا کسان د ملي امنیت کارکوونکي دي او که نور دولتي سرتیري.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو د انټرنیټ لاله هم اوریدل شي، مطالبي لوستل شي azadiradio.com او یا هم azadiradio.org په یاد لرئ. د دې پاڼې لاله د ازادي رادیو فیسبوک ته هم لار پیدا کولای شي او هلته خپل نظرونه له ازادي رادیو سره شریکولای شي. www.facebook.com/azadiradio په یاد لرئ. او هم د شان کولای شي د ټوئیټر لاله هم ازادي رادیو سره اړیکه ونیسئ او خپل پیغامونه راټره ولګئ. په روانه خبرونه کې د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه لروچی په دوهمه نیمایي کې خبريږي. په دغه پروګرام کې د ځوانانو نظرونه د کار د موندلو په اړه اوري. خو ځدا چې په خوست کې د رسنیو د فعالیتونو د کمیدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي او ډېر ځوانان نارامه کړي دي. په خوست کې د محل الس غږیزي او تصویري رسنۍ همدارنګه یو شمېر چاپي مطبوعات په فعالیت بوخت دي. په تیر وخت کې له یادو رسنیو سره بهرنیو دونرانو د نو خبرونه یا اعلانونه د خبرېدو په بدل کې مالی مرسته کول چې په دې ورسېو کې د خوست لډیرو رسنیو سره یادې مرستې ختم شي وي. د یادو قراردادونو له فسخ کېدو وروسته د اندېښنې راپورت شوی چې د ډونرانو له مالی مرستو پرته ممکن یو شمېر رسنۍ له فعالیت ولويږي. نجیب الله الوخیلی په اړه ریپورت لري.
په خوست کې دا مهال په خصوصي سکتور کې غنی چاپی، غږیزی او انځوریزی رسنۍ په محلي کچه په فعالیت بوخت دي چې بیلابیل سیاسي، معلوماتي او ټولنیز خبرونی همدارنګه د خوست هیواد او سیمې د هیوادونو د پیښو او پرمختیا په اړه تازه او نوي معلومات خپلو مینهوالو ته وړاندې کوي. پیاد رسنۍ کې په لسګونو ځوانان د نشراتو او تخنیک په برخو کې فعالیت لري چې له دوی څخه ځینې پخوا له اړوندو رسنۍ څخه لږ یا ډېر معاشونه ترلاسه کول، ولې په دې وروستیو کې ډېری خارجي ډونرانو چې له رسنیو سره خپل قراردادونه فسخ کړي، نو دا اندېښنې خلکو د رسنیو فعالانو او د چارو کتونکو مخې ته راټوکېدلي چې د محلي رسنیو یوه برخه ممکن تر ډېره ونه پایېږي او اقتصادي ستونزې د دوی د رکود او سقوط لامل شي. آزاد خبریال مالی خان یعقوبی آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د نوموړي موضوع په اړه وایي:
ما په فکر کې چیرته دغه تا رسنۍ چې په خوست کې نن سبا فعالیتونه کوي، خو دوی باندې هغه بودیجه چې ده هغه کته شوې ده، دغه بودیجه بیرته ورته ور نه کړل شي، نو دا به د سره مخ شي.
د کریم الله گوهر په نوم د ملي احساس ورسپانې یو تن خبریال وایي چې محلي رسنۍ تر ډیره د نړیوالو په مرستو بس یادي.
د کومي رسنۍ چې په خوست کې فعالیت کوي، شخصي رسنۍ دي، دا تر ډیره په کرردونو ولاړ دي. نو که نړیوال له دغو رسنیو سره خپلې مرستې بند کړي، نو زما په نظر دغه رسنۍ به له فعالیت وغورځېږي.
په خوست کې د یوې غږیزې خصوصي رسنۍ مسؤول اسماعیل حقمل وایي چې د رسنیو ترمنځ ناسالمه سیالي د دې لامل شوې ده چې د ځینو محلي رسنیو د بازار موندنې لپاره خواري په اوبو
او غټ ستونزه چې د مارکیټینګ په برخه کې یا د بازار موندنې په برخه کې راغلا ده چې د رسنیو ناسالم رقابت یا ناسالم سیالي ده.
محمد اسلم قانونی هم چې په خوست کې د وی سیمې راډیو مسؤل دی وایي چې محلي رسنۍ باید تر ډیره بریده په کورنۍ او اقتصادي سرچینو تکیه وکړي.
تر دې دمه نه د شت خمرسته اخیستي او نه به د هڅه وکړي. دوی کولای شي چې مارکیټینګ کار وکړي او هغه شتمن شرکتونه چې په نړیواله کچه او یا هم د هیواد په کچه دوی کار کوي، د هغوی څخه مارکیټینګ په برخه کې کومک واخلي.
د خوست ولایت اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت د محلي رسنیو اقتصادي اندېښنې پر ځای بولي، خو وایي چې په پیل کې رسنیو د خپل پایښت په مالی سرچینو فکر نه و کړی. دی وایي هڅه به وکړي رسنیو ته کورنۍ مالی سرچینې پیدا کړي تر څو د دوی د دایمي پایښت چانس ډېر شي.
یو ستونزه چې موجود وه هغه دا چې شخصي خصوصي رسنیو نو دوی داسې منظم پلان نه درلود چې اخیرا کله چې وخت راشي چې دوی د بحران سره مخامخ کېدی شي. موږ کوشش کوو چې د هغې نه وروسته چې رسنۍ د داخلي منابعو نه تمویل کړو تر څو پرې دغه رسنۍ په دوامدار ډول پایښت وکړي.
د یادونې وړ ده په خوست کې دا مهال یو شمېر چاپي رسنۍ سربېره لس بیلابیل غږیزي او تصویري رسنۍ فعالیت لري چې ځینو یې تر دې وروستیو له خارجي ډونرانو سره قراردادونه درلودل. کتونکي د خارجي ډونرانو له مرستو پرته د ډېریو سیمه ییزو رسنیو په حیات او دوام باور نه لري.
د یادونې وړ ده چې په ګردیز کې اوس تخنیکی ستونزه حل ده او تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو په اف ام باندې واورئ. اوس به هم د افغانستان د شمال ختیځ حوزې څخه واورئ چې وایي په دغه حوزې کې د ایچ آی وی ایډز نه پیښې ثبت شوې دي او ډاکټران دا هم وایي چې ممکنه ده په ایچ آی وی باندې د اخته کسانو شمیر تر دې هم زیات وي. اجمل آریان یې په اړه معلومات راټول کړي.
په شمال ختیځ حوزه کې پر ایچ آی وی ایډز اخته کسانو شمیر نه تنو ته رسیږي. په کندز ولایت کې د ایچ آی وی ایډز کلینیک ادارې مسؤل ډاکټر عبدالظاهر د یاد شوي مطلب د څرګندولو ترڅنګ وایي چې په یاد شمیر کسانو کې یوه ښځه ناروغه هم شتون لري. نوموړی وایي پر ایچ آی وی ناروغي هر اخته کس چې کلینیک ته مراجعه کوي، د هغه نوم او پته له هغو سره ثبت او محفوظه ساتل کیږي او خپل ناروغ وروسته له معایناتو تر درملنې لاندې نیول کیږي. ډاکټر عبدالظاهر ازادي راډیو ته ویل چې له دغه ناروغانو څخه ډېری هغه کسان دي چې بهرنیو هیوادونو کې ژوند کړی.
یو واقع موږ داسې لرو چې هغه د سعودي عربستان نه ډیپورټ شوی واقع ده چې د هغه فامیل په سعودي عرب کې اوسیږي. یو واقع موږ داسې لرو چې د هغه تاریخ نه داسې معلومیږي چې هغه په تاجکستان کې وخت تیر کړی دی، مثلا تاجکستان کې هغه غاښونه کې خودي دي، ممکن د دغه وجه نه شي.
ایچ آی وی ایډز جنسي اړیکو د اخته کسانو وینې د مخدره توکو له زیاتو استعمالولو او د استعمال شویو پیشکاریو له لارې له یو کس څخه بل ته انتقالیږي. ډاکټران وایي چې د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید د دې ترڅنګ چې د روغتیايي کارکوونکي د ناروغانو د درملنې پر مهال له نوې پیشکاري او پاسمان څخه کار واخلي، په ښار کې سلمانان هم د خپل کار پر مهال خپل اړوند وسایل او سامانالات پاک وساتي. ډاکټر عبدالظاهر همداراز د خپل خبرو ترڅ کې د هغو په اړوند کلینیک کې ثبت شوي یو شمېر نورو پیښو ته هم اشاره کوي.
یو واقعا موږ د محتاجینو په بخښ کې داسې لرو چې هغه ټوله زندگی د کراچۍ د پاکستان د کراچۍ ښار کې تیره کړې ده. اول ته خپل وخت تیر کړی دی، دغه د تاریخ نه داسې معلومیږي چې هغه دا مشکل هغه ځای را انتقال کړی دی. یو واقع بله داسې لرو بدبختانه چې هغه دورونه دي چې یو فامیل لري او بل فامیل نه لري. د هغې تاریخ داسې ده چې هغوی بهر کوم ځای ته سفر نه دی کړی، ولې داخل دم دی خپله خاوره کې پاتې شوي دي. ممکن چې دلته د زر د لارې نه هغوی دا شاخصته وي زیات وخت یې کابل کې تیر کړی دی.
ها کسان چې پر ایچ آی وی ایډز ناروغي اخته کیږي لومړی د یوې میاشتې لپاره له نسناسي او ټوخي سره مخ کیږي، او همدارنګه په تدریج سره په سلو کې 10% د بدن وزن له لاسه ورکوي. د نوموړي کلینیک د ناروغانو مشاور ډاکټر محمد انیف وایي چې معمولا محرومیتونه او د مخدره توکو کارول د دغه ناروغي اصلي لامل بلل کیږي.
معمولا دا خلک کوم چې موږ سره مثبت پیدا شوی دي دوی قصه ده شکی چې پرځن زه ایران ته لاړم یا پاکستان ته لاړم، مایوس او مجګرخونه او ما جلا وطن او ما د فامیل نه جدا او مجګرخونه ما بل اخر التس کسان او موږ سره مخامخ شوم، او راته چې ولا ست فکر ډیر خراب دی راشه دا یو دوا ده او د دې استفاده وکړه د ستاد لپاره خا تسکین بشي او ذهن به آرام شي.
په کندز کې د شمال ختی زوځي د ایچ آی وی ایډز کلینیک چارواکي دا هم وایي چې د هیواد په سطح د دغه ناروغي کچه د لوړېدو په حال کې ده. هغوی وایي چې په 2011 میلادي کال کې په ټول هیواد کې د ایچ آی وی 1,550 پکې ثبت شوي وي، خو د هغوی په وینا په 2012 کال کې دغه شمیر 2,280 ته لوړې شوي دي.
دو نیمه بجې کیدونکې دی. فرشته جلال زید نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړي. په افغانستان کې د ملي ائتلاف په نوم ګوندوای په کابل کې د پاکستان سفارت د دوی له مشر ډاکټر عبدالله څخه غوښتنه کړې چې خبرې دې ورسره وکړي. د دې ائتلاف ویاند سید اقا فضل سنچارکی نن ازادي راډیو ته وویل اټکل کې چې پاکستان د ملي ائتلاف له مشر سره غواړي چې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم له مشاور سرتاج عزیز سره هم وګوري. په کابل کې پولیسو یو اربیا د تورو شیشو لرونکو موټرو په ګرځېدو باندې د بندیز لپاره کمپاین پیل کړی دی. خلک په شار کې د تورو شیشو د موټرو څخه د ویر لري او وایي چې دا د شار د امنیت لپاره خطرناک کېدلی سي. د اسرائیل او فلسطین رهبرانو موافقه کړې چې مخامخ د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د سولې دغه مذاکرې له 2010 میلادي کال راهیسې په ټپه درېدلې وې. په روسیا کې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالنی نن د کریوف له شار څخه چې د اختلاس په جرم په 15 کاله بند محکوم شوی و په ریل کې مسکو ته ورسید او پلویانو یې هرکلی وکړ. د مصر د لری کرای شوی ولسمشر محمد مرسی د پلویانو مخالفانو ترمنځ په پرونی خوډب کې لښته لږه درې تنه وژل شوي دي. د نیل د سیند پر غاړه د المنصوره په شار کې په نښتو کې دوی شتي او یو ماشوم وژل شوی دي. نن په مسکو کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د مالیه د وزیرانو د غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. د نړۍ شل صنعتي هیوادونه په پالیسیو کې د هغو بدلونونو ملاتړ کوي چې له مخې هغه کمزوري ټکي له منځه ځي چې نړیوال شرکتونه یې د مالیه څخه د تیښتې په برخه کې کاروي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د اول وار لپاره د یو تورپوستي ځوانکی هلک ترایون مارتن د قاتل د برات په اړه خبري وکړه. جمهور رئیس اوباما وویل پر ترایون مارتن دزو افریقایي ول اصل امریکایان په قهر کړي ځکه د مسلې یو ور بیا د پخوانیو کلونو د بی عدالتیو رنگ تازه کړ. روانه خبرونه کې د امریکا د متحده ایالاتو او چین د اقتصادي سیالیو په اړه باندې اوري چې د ځینو اقتصادي کارپوهانو په باور باندې ممکنه ده چې چین له امریکا څخه په راتلونکي کې مخکې شي. د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه هم لرو، خو زده چې د خوست سوداګر د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو غوښتنه لري او وایي چې په دې سره خوست کې اقتصادي پرمختیا او خلکو لپاره د دایمي بوختیا او کاروبار زمینه برابرېږي. همدارنګه دوی د یاد بندر په ترانزیت کې دو سره وایي چې د موادو یا توکو په بای کې به هم کمباله راشي. نجیب الله الوخیل په دې اړه ریپورت لري.
د خوست سوداګر او دکانداران وایي چې چیرې غلام خان بندر سړک ترانزیت شي په خوست کې به سوداګري زیچاره لا زیاته پرمختیا وکړي او د توکي بیې به ارزان شي. بلوري ته د چارو یو شمېر کتونکي وایي چې په دې سره د پولي په دواړو غاړو کې د خلکو تګ او راتګ زیاتېږي، د خلکو کلتور او ټولنیز ژوند پرمختګ کوي، سیمې ته امن راځي او تر څنګ ډېرو خلکو ته د کار او کسب زمینی برابرېږي. د خوست سوداګرو د صنفي اتحادیې مشر کرامت خان خپلواک وایي چې غلام خان بندر لاره کراچۍ بندر ته تر نورو پلازمینې کابل ته نږدې ده، نو د هیواد ډېری سوداګر به په همدې لاره خپل مالونه راوړي.
ترانزیت ګټه په دې کې ده چې هغه اکسپورټ مالونه چې موږ اوس په بنو یا په نورو ځایو کې اخلو، پېښور ته تر جلال آباد کابل پورې راوړو، ځکه موږ لاره قانوني نه، ترانزیتي نه ده. که موږ دغه لاره ترانزیتي شي، زموږ لاره 360 کیلومتره لنډه ده. زموږ ټول سوداګر به د خوست نه ټول افغانستان کې ملګري.
د سردارولي او حاکم په نومونو د خوست ښار دوه تنه دوکانداران هم په دې نظر دي چې د غلام خان سړک په ترانزیت کېدو سره لیوی خو خلکو ته کاروبار پیدا کېږي او بل لوري ته د توکو په نرخونو هم اغیز لري.
موږ ته ګټه په دې ده چې ټول د خیس تجار، هم د کندور غریب کار ډېراور، هم د ګمرک مامور، هم د خیس خالتي ټول ته ګټه رسېږي، ځکه چې ټول به په دې کې مسؤل پی کور به کېږي.
لار چې ترانزیت شي لکه اوس موږ ته مالونه راځي په جلال آباد، لاره ترانزیت دا مالونه راځي مخصد یو کرایه راځي 1000 راځي، موږ ته یو کرایه راځي 5000 راځي. موږ ته چې لاره ترانزیت شي سړک پوه شو، نو موږ ته به هم کرایه هم ارزانه تمامېږي، هم پیدا به هم لري، هم خلکو ته پیدا وي، دوکاندار ته هم پیدا وي.
د اقتصادي چارو کارپوه او د سوداګریز خونو رئیس نواب امیرزی آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د غلام خان بندر د ارزښت او د ترانزیت کېدو د بهیر د پرمختیاو او ننګونو په اړه داسې څرګندونې وکړې.
په 1911 کال کې موږ دا حکم د فرمان خسته دی، لیکن په دې باندې کار نه دی شوی. کوم ځای پورې چې کار هم پی شوی دی، هغه هم یو طرفه دی، د پاکستان سره په دې مورد خبرې نه دي شوې. کچیرې موږ دا لاره ترانزیت شي، زموږ ته به نور قومونه راځي، زموږ په فرهنګ باندې به تاثیر وکړي، موږ به د زغام خوندان خلک شو. او تر اوسه پر افغانستان د شپږمې پېړۍ نه راپدې خاطر نن ورځې پورې د دېغې جوګا نه شو چې د نورو هیوادونو دپاره بدون د هوایي ترانسپورت نه، چې هوایي ترانسپورت زموږ ترانزیت دی، نوره هیڅ موږ ترانزیت نه لرو.
د خوست د ګمرک ریاست مرستیال وایي چې د لارې په ترانزیت کېدو سره خلکو او ترانسپورت ته کاروبار پیدا کېږي.
د خلکو دپاره کاروبار هم پیدا کېږي، د خلکو دپاره د ترانسپورت په برخه کې مصروفیتونه هم پیدا کېږي. موږ هم سرحدي طرف ته په دې برخه کې بعضې امنیتي مشکلات شته، د میرمشاه په برخه کې خوست او د ګردیز لاره هم خامه لاره ده، تر اوسه پخه شوې نه ده. نو ترانزیت دپاره لازمه ده چې لاره باید پخه وي.
د یادونه ورده په دې وروستیو کې د خوست یو شمېر خلکو په کابل کې له ولسمشر حامد کرزي او د افغان حکومت د کابینې له یو شمېر وزیرانو سره په کتنه کې هم دا غوښتنه شریکه کړه. خود ولسمشر او وزیرانو ځواب دا و چې د دوی د پرلپسې هڅو سره سره هم تر اوسه د پاکستان لوري دې کار ته لیوالتیا نه ده ښودلې.
د افغانستان د اقتصادي مسایلو په اړه یو بل راپور هم لرو. سږ کال د کندوز ولایت د بادامو په حاصلاتو کې د پام وړ کمی راغلی دی چې علتونه یا لاملونه یې د یاد ولایت د کرنې ریاست چارواکو په وینا باندې د اقلیم خرابوالی او یو شمېر ناروغۍ دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان معلومات راټول کړي.
سږ کال د کندوز د بادام په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی. بادام چې د کندوز ولایت د بڼوالو له عمده محصولاتو څخه ګڼل کېږي، هر کال به یې کافي حاصلات ترې لاسته راته. خو سږ کال بیا د بادامو باغ لرونکي وایي چې د روان کال د پسرلي په سر کې د موسم د خرابوالي او یا هم د ځینو آفتونو له امله د دوی د بادامو باغونو زیان لیدلی، چې په حاصلاتو کې د دوی په وینا د پام وړ کموالی راغلی. یو تن باغ لرونکي په خپلو خبرو کې ازادۍ راډیو ته وویل چې تېرو کلونو کې د زراعت ریاست چارواکو دوی د بادامو کینولو ته وهڅول او په دې برخه کې ورته وعده وشوي چې هر باغ لرونکي د خپلې وسې په اندازه بادام کینول، خو هغوی په خپلو وعدو وفا ونه کړه او له باغ لرونکو سره هیڅ ډول مرسته ونه شوه.
دغه باغدارانو ته ډېرې وعدې ورکړل سولې د زراعت ریاست دخوا څخه، نه کوټ درکوو، موږ دوا درکوو، دا درکوو. که چا یو پلوان زمین درلوده، کې دوه پلوانه درلوده، کې یوه ولېش درلوده، کې حویلې درلوده، په هغه کې یو نیال د بادام واخیستې نسب دی. هغه چې نسب کوي دوی په دغه تربیې ته ونه رسېدل، زراعت خپل په وعدو کې پس پاتې شو.
دغه بڼوال همدار از وایي چې دغه کموالی بیا د بادامو په بیو کې دوه چنده لوړوالی راوستی. د ده په وینا چې تیر کال اوه کیلو بادام په 200 افغانۍ وو، خو سږ کال هماغه بادام په 1400 افغانۍ پلوري. همدار از بل کروندګر هم وایي چې سږ کال د بادامو په برخه کې له حده زیات زیان لیدلی. هغه په دې اړه وایي:
خود ما تقریبا 25 جریب زمین کلش بادام است، امسال 10 سیر شاید بیارم، پارسال 6 سیر بود.
زه په 25 جریب ازمکه کې د بادامو بڼ لرم چې هغه حال می ورنه سل منه بادام ترلاسه کړي وو، خو سکالی لس منه بادام می ورنه ترلاسه کړي دي، ځکه چې هوا سړه ور سره جوخت یو ډول چینجه د دې سبب شوه چې سکل بادام څخه ډیر کم حاصلات ترلاسه کړم.
با
په همدې حال کې په کندز کې د کرنې چارواکي هم د بڼوالو دغه اداوې تاییدوي او وایي چې موسمي حالت سږ کال د بادامو کروندې زیانمنې کړې دي. د کندز د کرنې په ریاست کې د بادامو د پراختیا پروګرام مسؤل عبدالحکیم صدیقي وایي چې ځینې نازکې ورایتګانې چې مخکې له وخته څخه ګلان نیولي او د یخنۍ له امله زیان لیدلی، خدای وایي چې بیا هم د ده په وینا له بادامو څخه څه نا څه حاصلات ترلاسه شوي. هغه وایي چې د ژمي په موسم کې دوی د یخنۍ ضد غوړي هم ویشلي وو چې تر ډېره حده یې وکولی شو د زیان اړولو مخه ونیسي. خدای هم یو ډول چنجوی زیان اړول مني چې بادامو ته زیان اړولی.
د بادامو حاصلات سږ کال نسبتا نورو کلو ته لږ یخ ځبلی دي، دا منو، خو داسې هم نه دي له منځه تللي. بیا هم ویلی شو چې تر اویا فیصده پورې مرواج، ستاربایي، قاربایي، قمبري دا ورایتیانې موږ بادام لرو. داسې ځینې نازکې ورایتیانې چې هغه لږ مخکې ګل سوي ولې متاسفانه چې هغه یخ زوبلی کړي دي او لږ حاصلاتو کې فرق راغلی.
بادام چې د هیواد له صادرېدونکو میوو څخه ګڼل کېږي هر کال نه یوازې د هیواد دننه بلکې په بهرنیو بازارونو کې هم ځانګړي مینهوال لري چې په دې توګه د بادامو له ښه حاصلاتو څخه باغ لرونکو سربېره دولت ته هم ښه ګټه رسېږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالات لا هم د نړۍ ستر اقتصادي طاقت دی، خو چین ورسره په سیالۍ کې دی او ممکن له امریکا څخه مخکې شي. د امریکا د یو سیډنیز مرکز په نوې نظر پوښتنه کې چې په 9 هیوادونو کې ترسره شوي او د شاوخوا 30,000 کسانو نظرونه پکې پوښتل شوي، ښودل شوي چې چین به په نړیوال اقتصادي طاقت بدل شي. د دې نظر پوښتنې نور جزئیات به له جناقه الکوزي څخه واورو.
دا نظر تر اوسه هم په خپل قوت باقی دی چې د امریکا متحده ایالات په نړۍ کې ستر اقتصادي قوت دی، خو د پیو څېړنیز مرکز په دې نظر پوښتنه کې ښودل شوی چې د چین اقتصادي وده په چټکۍ سره پر مخ ځي او بالاخره به دا هیواد له امریکا څخه مخکې شي. د پیو څېړنیز مرکز کې د نړیوال اقتصادي پروګرام رئیس بروس سټاکس ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوې نظر پوښتنې او میندونو په اړه وویل.
Opinion of the United States still remains fairly strong.
د امریکا متحده ایالاتو کې نظرونه لا هم په خپل قوت باقی پاتې دي او حتی د بوش ته اداري او د هغه د کار د وروستیو کلونو په پرتله زیات غښتلي دي. د امریکایانو نظر دا ده چې په چین کې ممکن یو څه بدلون راغلی وي. زیات شمېر خلک چین د یو نړیوال اقتصادي طاقت په توګه پیژني او تمه لري چې چین به په راتلونکي کې له امریکا څخه مخکې کیږي او د نړۍ ستر اقتصادي قوت بشي. په نظر پښتنه کې د پښتنو شو کسانو له درېمې برخې څخه زیاتې په دې نظر و چې چین همدا اوس د نړۍ ستر اقتصادي طاقت دی. دا رقم د پیو څېړنیز مرکز د 2008 کال ورته نظر پښتنې په سلو کې 40 زیات دی. د امریکا متحده ایالاتو کې نظرونه مختلف ول. د پښتنو شو کسانو تقریبا نیمایي ویلي چې چین به حتما له امریکا څخه په اقتصادي ډګر کې مخکې کیږي، خو د پښتنو شو نورو نیمایي کسانو ویلي چې هیڅکله به داسې ونه شي. د پیو څېړنیز مرکز په دې نظر پوښتنه کې چین په فرهنګي، سوداګریزو او د مفکورې خپرولو په برخو کې ډېرې کمې نمرې اخیستي، خو سټاکس وایي چین د خلکو د زړونو خپلولو په کار کې له امریکا څخه مخکې دی. د امریکا د متحده ایالاتو او چین ترمنځ په ټولې نړۍ کې د خلکو د زړونو او فکرونو خپلولو سیالۍ په پوره قوت روانې دي. موږ په یوې نړیوالې سیالۍ کې یو. زما په فکر دا به غلطه وي چې ووایم متحده ایالات دا سیالي بایلي، خو دا به رښتیا وي چې ووایم چین مخکې
کیږي.
د پیو څېړنیز مرکز د اقتصادي پروګرام مشر بروس سټاکس وایي په لاتیني امریکا او افریقا کې د چین پر وړاندې د خلکو ښه نظرونه مخ په زیاتېدو دي او یو علت ممکن په دغو سیمو کې د چین د نظر وړ پانګونې وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالولی لیکي له دښمنه د سولې تملرل د اوسپینې نینې چیچلو سره ورته دي. شیرزمان د لغمان نه لیکي افغان ضعیف حکومت د دې سبب شوی چې د ګاونډیو لاسوهنو ته زمینه برابره شي. اتل وردک د اقتصاد پوهنځي محصل دی، د کابل ته د پاکستانی چارواکي سرتاج عزیز سفر ته وایي هیله من نه یم. او احمد الله لګردیز لیکلي ازادي رادیو سمنا اوریدل کیږي. احمد الله جان په ګردیز کې د وی ټکنیکی ستونزې لامل سمودی لپاره ازادي رادیو په اف ام 3.15 اوریدل کیږي. خو اوس د ستونزه حل ده. اف ام 3.15 باندې ازادي رادیو د امدا اوسه صفه صفه اوریدل شي. اوس هم د ځوانانو پروګرام تاند څنګه
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفاق.
السلام علیکم ملګرو. که په هواد کې فابریکې ډیر وي نو کارونه به ډیر وي، او چې کارونه ډیر وي نو ځوانان به مو ولې لري وطنونو ته مسافر وي. نن مو یو داسې فابریکې ته ورولو دوستانو چې اوس پنه پکې ویلې کیږي، او د ودانیو لپاره ګاډر رنګ لاران پکې جوړیږي، او ګڼ ځوانان پکې کار کوي. خو د خبرونې په سر کې یو بل موضوع درته لرو. زه نورګل شفق یم او تاسو تاندې څنګه اورئ.
گاڑ سے خپڑی واخلے بار لیو ستڑی واخلے خنخل دے
هم زولو کا کلمو کومړون للاسنی ولې وی او د کور لارې ته مو ورسم کړي وی او یم کوم پپخه ګډ انسان ته او ګور کړي وینو د مرستي کولو په خوند به پوهیږي. خدای کسان هم شته چې په خیر کې قسمت لند وی. معلومه کسان زوروي او سپکی سپوري ورته وای. یو خېستا ځوان شیرین آقا یو وخت په سترګو بیناو، تر لسم ټولګي خونځه هم لوسته، خو په یو پیخه کې په دواړو سترګو ډوند شو. اوسې په یو لاس کې لکنه، بل لاس یې د یو ماشوم پر سر وریخي وی او په ځنګیدلو قدمونو خپل لار وهي. خبر ته غوښ شه چې لذینو سترګورو یې ولې زړه خفه ده.
دا خدای الله کارونه سو ګړنده ده، سو ګډ ده، سو شل ده، سو کڼا وا ګنګا ده. دا خنه ده چې یو انسان بل انسان ته توهین وکړي، بندګه کې یو نابینا را چې شاو یا لار شه دی خوا خوا کمزام کوي. وو یې واده چې مرستو کې مثلا سرک نه بل زنه تیر خو داس پک خبره کوي نو ما اله داس ده کنه خلک به چې مرستو نه کې خدا خبره ونه کې خپل ځان ته وګوري چې دا ورځ په مام راځي. دا الله کارونه دی او که یو چیر برابر شي یو وړاندا شي یو
دوستانو. فضل رحمان پاتسون د خپل زوی یوسف کیسه کوي چې د پولیو یا د ماشومانو ګوزن ناروغۍ د لاسه په یو پخان ګوخي، خو هر کله چې د ګډ نوم ورته اخیسته ترې خفه شوی. اوس ځکه خپل نور اولادونو ته هم وایي چې په خپل نوم یې یاد کړي او ګډ ورته ونه وایي.
زما هم یو زوی دی د 12 کلو دی، یوسف نومیږي. هغه هم مایوب دی. ځینې وخت راځي چې انسان خپل حالت کې نه وي، غوسې نه یو وخت نیم چې هغه ته زه په غوسه شم ګډ رانه ویل شي، نو هغه بیا ما نه ډیر زیات خفه وي. ما سره ټول ورځ بیا خبرې نه کوي، او بیا زه په خلا کما څه پیسې ورکم یا ورته څه واخلم. خپل ټول بچو ته زه ویم چې دته یوسف نوم دی، یوسف ورته نوم اخلا په نامه ورته غږ کوه، او چې ګډ ورته ویل شي هغه ډیر زیات پاغه باندې خپه کیږي.
پاتون وای همزولو چې که خدای دی او چا له وجوده یو څه اخیستی ویني، یو بل داسې ورته اې د هغه په وجود کې ایخي وی چې نور په سټه روح خلک نه لري. دی وای لمالولانو سره په مرسته کولو دا خوخه احساس کوم.
ما اکثر داسې خلک لیدل دي چې هغه په سترګه د چا زیاتره نور داسې د مایوبین چې دی دوی ډیر ذهینی. هر انسان دی او امتحان سره مخ کی، یوې لارې په تکلیف راځي، بلې لارې الله پاک راحت ورکوي ورته. زه خپل مایوبینو سره دغه سمرسته کوم چې کمزه کې فرزند په سرک باندې وړي له لاسه یې نسمه اخواته اړو. ما باور وکړ چې زما زړه ته ډیر سکون راځي. زه هم چې ګینمانن د چا خبره سم تعجود می کړی دی، ډیر په خوشاله دی.
ملګرو د روان شناسۍ له نظره معلولین د نورو انسانانو په پرتله ډېرې پاملرنې او احترام ته اړ وي. ځوان روان شناس شرف الدین اعظمی وایي چې دوی ته ګډ ړوند او شل ویل هم د دوی په روان بد اغېز کوي.
ټول انسانان درناوي او احترام ته ضرورت لري. معلول او معیوب تر هر چا بل ډېر درناوي او احترام ته ضرورت لري. په خپلو خبرو کې باید احتیاط وکړو. موږ غوته لون کون یا شل شټو یا کر کور دا موضوعات استعمالو. خپل دغه کلمې په خوله راوړل هم معیوب ته ستونزه پېښوي. کله چې چې موږ یو معلول او معیوب سره مخامخ کیږو د معلولیت او معیوبیت پوښتنې باید ونکړو. څه ښه تا دلته لاس چېرته له لاسه ورکړه؟ سترګې دې څه وخت ووتله؟ خو ښه یې وینې چې هغه د سترګې نشته، لاس یې نشته. دی بېرته هغه خپلو خاطرو ته ځي، خپلو تېر ژوند ته ځي او بل د تا په اړه فکر کوي چې ته د ده د معلولیت په اړه فکر کوې. موږ باید د ده د توانیو په اړه فکر ونکړو چې دی سترګې نه لري، دی لاس نه لري، دی پښه نه لري. موږ باید د ده نورو وړتیاوو ته فکر وکړو، هغه باید تلقین کړو. مثلا هغه ته باید دغه موضوع چې توماس ادیسون غوږو یې نه اورېدل، مثلا ډېر داسې علماو پوهاند و چې سترګې یې نه درلودلې، لوی لوی شاهکارونه چې د خلکو رامنځته کړي، نو ته نسې کولی. دغه باید تلقین وکړو، باید دی تشویق کړو، د سره مینه وکړو. هغه وړتیا چې دی لري هغه باید تبارز وکړي، هغه باید راوپنځېږي، او کله چې هغه راوپنځېږي د ده ژوند سره کومک کوي او کولی شي دی ښه ژوند.
معلول یوازې هغه کس نه دی چې د وجود یو غړی نه لري، بلکې ځینې ناروغۍ هم معلولیت ګڼلی شو چې پرې اخته کسانو سره باید نرم چلند وشي. دا خبره هم عظیمی کوي او زیاتوي،
تنها د سترګې نشتون، د پښې نشتون، د لاس نشتون معلولیت او معیوبیت نه ده. سره مرګي او معلولیت او معیوبیت ده. اعتیاد یو معلولیت او معیوبیت ته باید یو معلولیت او د یو ناروغۍ په سترګو وګورو. یعنې موږ کله چې داسې یو مورد سره مخامخ کیږو، موږ باید په دې فکر وکړو چې دی یو ناروغ ده، کېدای شي د خوب دوای خوړلي، کېدای شي د اعصابو دوای خوړلي، او نورې ډېرې لارې چارې شته چې باید موږ له معلول او معیوب سره د هغې پر بنسټ چلند وکړو چې نه یوازې دا چې له ټولنیز اړخه مفید او ګټوره ده، له دیني اړخه هم یو ثواب.
مننه چې تاندې څنګه ته غوږی. وای روغ صحت نیمه پاچاهی ده دوستانو، خو که څوک له معلولین وو پوښتي خای ورته وای چې روغ سټا ټوله پاچاهی ده. خو که په کوم چاو کې لناس مزدور څوک پوښتي خای تر دې لوی ارمان به بل نه وي چې څوک په ولی وټپوي او ورته وای چې کار کوي او د لخواخې خپل لمن څنډ وهي او شاته پسې روان شي. د میسم پونوم د اوسپنې ویلې کولو فابریکه په کابل کې له هغو څو فابریکو ده چې ګڼ شمېر ځوانانې په چوکونو کې له ناستې ژغورلي او کاري ورته پیدا کړی. دا فابریکه کله جوړه شوې، څومره ځوانان پکې په کار بوختي او څه څه کارونه کوي؟ دا پوښتنې د همدې فابریکې مشر پرویز خواجهزاده ځوابوي.
مونږ 2009 کې دا جواز اخیستی د احسان او 2010 په اخر کې مونږ امتحاني تولید شروع شو. 2012 کې مونږ صحیح تولید شروع شو. مونږ فابریکه د وسپنه فابریکه د تولیدات د وسپنه ده، د سیخ ګول هم جوړو، انګلاران تیارن او دا یو شانهاین دی چې یو نومیږي هغه مونږ جوړول شو. کابل کې هم مصرفیږي، نور ولایتونه هم مصرفیږي. فلحال چې دی مونږ سره 130 تر 140 کسان مونږ سره کار کوي.
دا پترنگ پترنگ وختونا، دا پترنگ پترنگ وختونا، دے پستر استر گوڑان داشی و دیوال داسیو.
همزولو د مشر له دفتره څو متره هاخوا د ځوانانو د کار ځای او ماشینو نو، چا زړه اوسپنه ماتوله، چا تر بټې رسوله، چا ترې ګاډه روینګلارن جوړول او چا پرې کول. یو ځوان مې ولید چې لاسي کراچۍ کې یې زړه اوسپنه بار کړې وه. له کارکوونکو ځوانانو سره مې مرکې له ده سره په خبرو پیل کړې. تاسو ماول نوم واخلې راته.
زما نوم عبدالرحمن دی، کراچۍ چلوم. دا اوسپنه وړم، دینه به بلډ جوړو، ول د به ته جوړو دا نګرارن.
اول خو به دغه اوسپنه چې ته په کراچۍ کې وړې هلته چیرته
بیکاری دیم شکردارم چې خپل وطن کې مزدوري کوم.
اوریدونکو یو بل ځوان ته ورځم. تاسو نوم څه دی؟
زما جهانگیر نوم دی.
ته په دې فابریکا کې څومره وخت کار کوې؟
څلور کاله وشو تقریبا.
څلور کاله؟ کایتا کار څه شی دی؟ څه کوې دلته؟
دا اوس باندې کټکو دی را ته سي زیات کې دی، سيز باندې کټکو د غوړم باغ سيز باندې وته کټکو. څلور مرګري سره په دې ورته کټکو.
خپل کار ناراضي خوشاله؟
او خو په سر کې لګي خبر. هغه
تاسو مخبل نوم را ته واخلې.
نن ریخان زار خان.
تاسو څه کوې دلته؟
مونږ لري ځکه باندې مال دوه جوړ
به مخیدو
یعنی تا کار داده چی دغه ماتی کړي اوس پنی بټه تا ورا چي
ها وا بټه و دور لګیدل ګرمي کې به مخ راته بټه والا
څنګه
پمن باندې راوځي
څنګه دې کار دی
بس څه کار دی لخوا خوشاله
اوریدون کو داوز داس یو ځای کې ولاړ یا ماچیر دغه خام دی اوس په نی مواد چول کیږي نه یو بټه دا چالتہ بیخی داس دی انګار په شکل اوړي ځای په ځای دغه کارکونکو ځوانان ورته ولاړ دي دی اوس په نی خخت غوندې دي در او باس یو تل ماشين ته دي ماشين کې بیا سره جوړي دلته به اوس یو ځوان سره وګیږه مچا غڅوي ول منوم را تا واخلای
غیر محمد
ته بټه ته ولاړ وی تا کار چی شي وی
زره دی بټه انجنیر یم دا مال ګرمو دا چډر سپین شینو بیا ډیر ګرم شي کنه دا مونږ دلته وا په کم کو تیل په کم کو بیا برابر شي نه خرابېږي
خیر منه خوشاله اوسې
دو ځوانان یو چې ټکای
تاسو مخفل نوم راته واخلې او د فابریکه کې څه کار
زما محمد طارق نوم دی د ما په فابریکه کې د مسولیت ته جسم را اسکرب را او دا زړه کونه اوس په ناراضي د مزار نه د کابل ناراضي دا تسلیمو ما دا دوباره په انجینرانو باندې په زوب کې اچوم چې کله تولید وشي جواب دی خپل پونو باندې کړ کو د مارکیټ نه چکم نه پرمایش نه دکاندارانو نه هغه نه بچل ما تیار شي بارې کما دکاندار ته ورسې کی ما ته ټلیفون کی چورډه موږ د مال تسلیم شو ورسې ځاګه نه بعد به مخکې رئیس ته دغه کوم چې دا مال جوړ شو دومره مال لا غو دومره لاړو زموږ خبر رئیس خپل دا ان شاء الله پروګرام دی بعد اختر د بدرې فابریکه نور کوم ان شاء الله چرامل مزبانان جوړو کی چې کنه جوړو کوم د دولت نه ډیر همکاري غواړو په دې شیزونو کې
ډیر ما خوشاله سلام ایت تاسو نوم شه ده
جمیل د زمانوم د اورورا خو فا به مونږ تلو له پاکستان ته نور مغلق تل ته مزرو پسې الته به مونږ سار نو کې نه سو ته نه غل سو به جبر مونږ ته کارونه نه پیدا ودل مونږ اوس ډیر خوشاله چې مونږ په دې ملک د سکرخانې جوړې شوې ماشونه مونږ ته ماشاله خمه لوي کیدل تا لس لس زره دولس دولس زره افغانې مونږ ته ماشونه ور کوي دا ملک چې د سکرخانې او سونوري جوړې شي مونږ د خلک باندې په پردو هوادونو نه منشي دا ځوانان ټول بدلته دا کارونه مصرف شي په خوا به موږ بل هواد کې کارونه کوله غبل هواد ګټو اوس موږ خپل هواد کې کار کوو دا موږ خپل هواد تم ګټه دا او موږ تم ګټه دا او زړه مو پاره مده په خپل کور کې کارم دی
ولې ولې داسې اوشي چې ګلاب ګلاب ځوانان مې
د میسیم فابریکې مشر پرویز خواجهزاده وایي دوستانو دوی ځکه دا فابریکه جوړه کړه چې خام مواد په خپله په افغانستان کې ترلاسه کیږي خو اوس په دې ګیله من دی چې د افغانستان اوسپنه په قاچاقي ډول نورو هیوادونو ته وړل کیږي چې باید مخه ونیول شي او همدار زیاتوي چې کله بهرنیو هیوادونو د راوارېدونکو توکو ګمرک لوړ شي نو د دوی توکي به په هیواد کې دننه لا ښه مارکیټ ومومي
مونږ زره تولیدي بخش داسې یو شی مونږ په خپل وطن کې جوړ کړي خام مواد مونږ په وطن کې په داس راسوي په دا نتیجه ورسېدل چې دا وسپینه فابریکه جوړ کو ځکه چې د 50% خام مواد هم دلته ملاوي شل کال د پاره درش کال د پاره خام مواد هم دلته مونږ سره شته که خارج ته لاړ شي دا کېدای شي په 15 کال یا 15 کال دا ختم شي وسپینه د عینالات داغمه چې د رئیس صاحب د امور دا بند کو نور ملکونه او صادر کیږي نه خو قاچاق باندې خام مخه دا اوس هم روان دي خو مونږ دولت نه دا تقاضا دي چې دا قاچاق بیا هم کم شي دا ګمرک طرف نه مونږ سره دولت ډیر کول شي چې مرسته وکړي او وطن تولید چې د دې مشابه چې بهر ملکونو راځي دا محصول باید جګ شي ګمرک ټیکس چې زیات شي دا دوه ګټه لري یو ګټه دا چې دولت د پاره ګټه زیاتېږي او دوم ګټه دا چې دا داخلي تولید چې مقابله کولای شي او مارکیټ کې هم ان شاء الله مخته روانېږي
خواجه زاده وایي دوستانو چې د دوی په فابریکه کې به په نږدې راتلونکي کې لا ډیرو ځوانانو ته د کار زمينه برابر شي دا چې څنګه لده به واغ
مونږ فلحال چې دی دا یو شف کار کوو چې تقریبا 12 ساعت یا 11 ساعت مونږ خلک کار کوي یو سلو سالوخت کسان په کار کې لګیا دي مونږ ډیر نږدې کې ان شاء الله دوا شف ته کار شروع کیږي کوم خلک چې مونږ سره اوس کار کوي دا یو سلو سالوخت نه په 200 او یا تر اتیا پورې ان شاء الله رسي
ژوند خوک شمه تندارا چې په خپل وطن دیش پیشي لشکر ډوډه گرما دمنگی او بسڑیشی دا پترنگ پترنگ وختونا دا
پترنگ پترنگ وختونا دی پستر استر ګوڑان دشی
نن نه تاندې څنګه هم دومره و دوستانو تر بیا د خدای پامه
چې ګلاب ګلاب ځوانان می په پرده مزګورې مرشی
سولمبور غر غرو د شور نه دی خبر سولمبور غر غرو د شور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور نه دی خبر بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی سما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی کوئی پگر لگے دلی اور دی خبر سوپ چی جنگ غوڑی د جنگل زور نہ دی خبر سولم بو د غر غرو د شور نہ دی خبر سولم بو کور دورا نو پرمان لیونی زماد